سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان په تړاو ځینې درسونه شته چې نن د ناتو په غونډه کې خبرې پرې کیږي.
وزیران پر افغانستان بحث وکړ، اړتیا ده موږ پر هغو تجربو چې ترلاسه شوي بحث وکړو.
نړیوال بانک د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو برخه ورکوي.
د شپږ میاشتو په تیریدو سره زمونږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی، هغه ځکه چې شپږ میاشتې موږ ماشونه نه دي ترلاسه کړي.
په هلمند کې د وژل شوي نوید اعظمي ورور له طالبانو عدالت غواړي.
موږ دلته څو خبرونه کابل ته ځو، تر کابل تر رئیس الوزرا تر هر مشر طالب چې موږ ځو خپل فریاد ورته کوو.
په یو تفصیلي راپور کې بهر ته د افغانستان د ځنغوزیو د صادراتو پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کوو.
په سلو کې او یو فیصد جلغوزی چې زموږ دی د همغه هیوادو په نام نور هیوادونو ته صادرېږي.
په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې د اوکراین پر پوله د روسیې تحرکات زیات شوي، ناټو پر مسکو غږ کړی چې د کړکیچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. له هر سمخ کې قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی: ملګری ملتونه وایي په نومبر میاشت کې 1,000,000 افغانانو تمرستې رسولي. یو افغان پناه غوښتونکي په اندونیزیا کې ځان ته اور اچولی. ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ډیر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپر سونیک توغندیو سنبال شي. بشپړ خبرونه: د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي یوازې په نومبر میاشت کې چې پرون یو وروستۍ ورځ وه، په افغانستان کې 1,000,000 کسانو د دوی له مرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده. د ادارې پرون پر ټویټر لیکلي دي چې دا مرستې د ژمنې په درشل کې کروندګرو ته د اصلاح شویو تخمونو په بڼه وي، خو دا ټولنه وایي چې د خلکو اړتیا زیاته او سرچینې په کمېدو دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په افغانستان کې له نورو کسانو سره د مرستې لپاره د نورې بسپنې غوښتنه کړې. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړي تر یولسم ټولګي پورې سلګونه نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی. د دې کمیټې عمومي مشر اندریاس سټیفانسن پرون پر ټویټر لیکلي د له هغو ښځینه ښوونکو سره هم خبرې کړې چې نجونو ته درس ورکوي. د سویډن کمیټې د پروګرامونو سرپرست مشر امین الحق مایل ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 14 ولایتونو کې کلیوالي ټولګي لري.
شاو پادری زرا کلیوالی سنفونه د سویران کمیټه تر پوښښ لاندې دي چې په ټول تال 1,200 زکاون کې چې شپېته سلنه انجونې دي په سنفونو کې زده کړه کوي.
نن 15 او یایم ورځ ده چې طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې لښپګم د پورته ټولګیو زده کوونکو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف تیره پنجشنبه وویل چې د ولسي ټولګیو له لارې څه باندې 1,220,000 افغان ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. یونیسف ویلي د افغانستان په اوسني بحران کې تر بل هر چا زیات ښځې او نجونې زیاتې زیانمنې شوې. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي یو افغان پناه غوښتونکي پرون په اندونیزیا کې ځان ته اور ورته کړ. دغه پناه غوښتونکي په دریم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د 1 کلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړی. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ د ادارې یو غړي محمد جمع د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې په سوماترا ټاپو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ مخې ته یو شمېر افغانانو اعتراض وکړ. د محمد جمعه په وینا دا پناه غوښتونکي ډیر سخت سوځیدلی او روغتون ته لیږدول شوی دی. زرګونه پناه غوښتونکي چې څه باندې نیمایي افغانان دي په دې تمه دي چې په دریم هیواد کې میشت شي، ځکه د اندونیزیا حکومت دوی ته د کار اجازه نه ورکوي. د کامیر هوایي شرکت بنسټګر زمری کمګر وایي چې که د هوایي ترانزیت په برخه کې پرتی ستونزې حل شي د د شرکت کولای شي راتلونکې اونۍ له کابل تاشکند او له تاشکنده کابل ته دوه مستقیمي الوتنې وکړي. د طالبانو یو ویان انعام الله سمنګانی پرون په ټویټر ولیکل چې دا خبرې د طالبانو د مشرانو او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف سره په کتنه کې شوي. ارګاشف پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیالانو ملا عبدالغنی برادر او عبدالسلام حنفی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، د ریل پټلۍ د پروژې، د انتقالي برېښنا د قرارداد پر تمویل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتنو پر پیل خبرې وکړې. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ وي مشر د دې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشي کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی کړی. سنا اعجاز که څه هم دا یو ښه پرمختګ بللی، خو ویلي د پکار د علي وزیر لپاره چې یولس میاشتې له جرم پرته په بند کې تیرې کړي انصاف وشي.
ضمانت شو د علي وزیر، خو بیا هم به مونږ غواړو چې دغه یولس میاشتو انصاف چې د دام په کار و چې ورکړی شي، چې لکه بې ځایه یولس میاشتې ته یو سیاسي لیډر داسې په دغه کې ساتي.
علي وزیر چې د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی هم دی، د 2000 کال د دسمبر میاشتې په 14مه په کراچۍ کې په یو غونډه کې د حکومت ضد وینا په تور نیول شوی و. او په داسې حال کې چې د لویدیز او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډیر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپر سونیک یا ترغاک د لوړ سرعت په لرونکو توغندیو سنبال شي. ښاغلی پوتین پرون له مسکو د پانګونې یوې آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل:
موږ دغه توغندي په بریا ازمویلي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به هایپرسونیک مخ نه ډول توغندي په سمندر کې ځای پر ځای سي چې د دستور او الوتنې ترمنځ فاصله 15 دقیقې دي.
د څرګندونه داسې محل کېږي چې په پام کې ده د لاتویا په پلازمینه ریگا کې نن هم د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه دوام وکړي. په دې غونډه کې د اوکراین پر پوله د روسیې پر پوځي استحکاماتو هم بحث کېږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. په خبرونه کې قدرمنو اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او په یاد وساتئ چې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. په دې خبرونه کې ستاسو پیغامونه خبريږي. خو اوس لومړی راپور راخلو. د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د دې ټلوالې یوه لاسته راوړنه دا وه چې په دې هېواد کې د نړیوالو تروریستي سازمانونو ځواک ختم کړ. ینس ستولتنبرګ په عین حال کې ویلي چې د افغانستان په تړاو ځینې سخت درسونه شته چې نن به د لاتویا په پلازمینه ریگا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران بحث پرې وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پرون پیل شوه چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان هم بحثونه پکې په پام کې دي.
د ناتو سرمنشي وایي د دغه پوځي تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د خپلې دوه ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ پر افغانستان هم جدي بحثونه وکړل. یانس ستولتنبرګ پرون د لاتویا په پلازمینه ریگا کې د لومړۍ ورځې د غونډې په پای کې یوه کنفرانس ته وویل: وزیرانو په افغانستان کې د ناتو د 40 کلن پوځي ماموریت پر ترلاسه کړو تجربو هم تمرکز وکړ.
وزیران پر افغانستان بحث وکړ. ارتیا ده موږ پر هغو تجربو چې ترلاسه سوي بحث وکړو. په تیرو 40 کلونو کې مو یوه لاسته راوړنه دا وه چې له افغانستان مو د ناتو پر متحدانو د هر ډول تروریستي حملو مخه ونیوله. بله لاسته راوړنه مو د نړیوالو تروریستي سازمانونو کمزوري کول وه او د دې مخه نیول وه چې افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو لپاره په خوندي ځاله بدل نسی. په عین حال کې په افغانستان کې د ناتو د 40 کلونو د حضور په تړاو ځینې سخت درسونه سته چې باید زده سي. د چهارشنبه په ورځ به وزیران بیا هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي.
د ناتو غړي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ناتو د 2 کلونو د پوځي ماموریت په اړه ګډه ارزونه وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پرون پیل شوې چې نن هم دوام کوي او د نورو مسایلو ترڅنګ پر افغانستان هم پکې بحث کیږي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پایل مخکې ویلي و چې په افغانستان کې بیا واک ته د طالبانو رسیدل د افغانستان د خلکو او ناټو لپاره غموونکی خبر و. لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د افغانستان څه باندې 9.5 میلیارد ډالر شتمني د امریکا د متحده ایالاتونو په بانکونو کې کنګل، ورسره په افغانستان کې د بېوزلۍ، بېروزګارۍ او کډوالۍ ستونزه پراخه سوه. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون اوړ مورځ په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي ټام ویست سره پر سیاسي، اقتصادي، بشري، روغتیايي، تعلیمي او امنیتي مسایلو بحث وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون نوښته په یو اعلامیه کې وویل د افغانستان هیات امریکایي لوري ته د امنیت له اړخه ډاډ ورکړ او له هغوی غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل سوي شتمني باید له کوم شرط پرته خوشي سي. د طالبانو د اعلامیې له مخې دوی له امریکایي لوري غوښتنه کړې چې د بندیزونو او تور فهرستونه باید پای ته ورسول سي او بشري مسایل له سیاسي هغو جلا کړی سي. په وروستیو کې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران او د ژمي په درشل کې بشري مرستو ته د میلیونونو کسانو د اړتیا خبرداری ورکړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو په ګډون د مرستندویو بنسټونو ل زیاتو غوښتنو وروسته اوس نړیوال بانک هڅه کوي چې د افغانستان له کنګل شویو پیسو څخه 500 میلیون ډالر د هیواد ته واستوي. نړیوالو خبري اژانسونو د نړیوال بانک د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې د پیسې به د مرسته رسوونکو ټولنو لخوا د افغانستان خلکو ته واستول شي. د پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خوارځواکۍ کچه تر بل هر وخت د زیاتېدو په حال کې ده.
په افغانستان کې د بیوزلۍ او مالی ناورین پاړه د نړۍ غواغ او خلکو ته د مرستې رسونې لارې چارې. یو شمیر کسانو چې په پخوانی حکومت کې دولتي او غیر دولتي دندې درلودې وست طالبانو پراتک سره بیکاره شوي ان تر دې چې خپل ژوند په سختیو سره تیروي.
په افغانستان کې ډېرې کورنۍ او خپل اولادونه او پلورل د ډېرو کمو.
فرید احمد د دولت کارکونکو کوي د غدیش کلن ژوند خپل 15 کسیز کورنۍ مشر کوي. فرید احمد وای شپک میشت کیږي چې ماشینه د یخیستای
دیار لزره افغانۍ ماشو د مامور په ډول میکار کاوه چې تقریبا 2 میاشتې جمهوریت په دوره کې زمو ماشونه پاتې څلور ده. شپک میشت د شپک میشت په تیریدو سره زمنګ اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوې. هغه څه چې شپک میشت موږ ماشونه نه دي تر لاسه کړی.
په ورستۍ اونۍ کې نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو بیوزلۍ او خوارځواکۍ پاړه په وار وار اندېښنه څرګنده کړي او ویلي چې کنړیوال افغانستان ته پام ونه کړی لري نه ده چې بشري ناورین رامسته شي. د خلکو اندېښنې هم د بیکاری او خوارځواکۍ له اړخه زیاتې شوې ان تر دې چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر دولتي مامورینو د خپل کورونو توکي هم پلورلې دي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې وضعیت د کنټرول لپاره کوم روښانه تګلارې له رسنیو سره نه ده شریکه کړې. خو له دې وړاندې طالب چارواکو ویلي و چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار شوې دي. له دې وړاندې د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې نړۍ د بشري مرستو بهیر له افغانستان سره نه سیاسي کوي. میوند چې د یو نا دولتي موسسي کارکونکو دی وی 13000 افغاني معاشو خو وسدند لري ماشنه.
افغانستان کې یو اقتصادي وضعیت تر بل هر وخت ډیر خراب شوی دی. خلک په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. مهمه خبره دا ده چې اوسنۍ حکومت او د غراز نړیوال ادارې په افغانستان کې د کار زمينه مساعده کړي.
د ټول اندېښنو سره وست نړیوال بانک چې په افغانستان کې د مخکنی جمهوریت نظام یو ستر مالی ملاتړ و غوړې په دې برخه کې لومړی ګام پورته کړي. رویټرز او فرانسوي خبری اژانسونو د نړیوال بانک دی وسرچینی لقول لیکلی چې دغه بانک غواړي له افغانستان سره 500 میلیونه ډالر بشري مرسته وکړي. دغه اژانس لیکلی دغه پیسې د افغانستان د کنګل شوی او پیسو یو برخه ده چې د مرسته رسوونکو موسسو او سازمانونو لخوا به د افغانستان خلکو ته ورسول شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو تازه د دوی یو وین انعام الله سمنګانی په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د ازبکستان له ځانګړي استازي سره نن سهار کتلی او له نړۍ غوښت چې افغانستان سره پرته له قید او شرط بشري مرستو ته دوام ورکړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په هلمند کې د یو وژل شوي ځوان کورنۍ د طالبانو له حکومت نه د عدالت غوښتنه کوي. د شریف الله په نوم د هلمند د مرکز لشکرګاه اوسیدونکی ادعا کوي چې ورور یې نوید اعظمي پر خپله فیسبوک پاڼه د یوې انتقادي لیکنې له کبله د ځایي طالبانو لخوا لومړی شکنجه او بیا وژل شوی دی. طالبان وایي چې د پیښې په تړاو څلور کسان نیول شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د هلمند د مرکز لشکرګاه اوسیدونکی شریف الله شرافت ادا کوي چې ځوان ورور یې نوید اعظمي د تیرې پنجشنبې په ورځ پر خپل فیسبوک د یوې انتقادي لیکنې له امله د طالبانو د لومړۍ امنیتي حوزې لخوا له خپل دوکانه ایستل سوی، لومړۍ شکنجه او بیا وژل سوی دی. نوموړی وایي ورور یې طالبانو ته د کنایې په ډول لیکلي و چې دوی خپله ځیره ټولوي، ښوونکو ته به معاش له کومه کړي. د ښاغلي شرافت په وینا طالبانو په لومړیو ورځو کې ژمنه کړې وه چې ورور به یې تر تحقیق وروسته خوشې سي، خو تر دوو ورځو تېرېدو وروسته ورته وویل سوه چې هغه له بنده تښتېدلې او دوی یې په لټه کې دي.
شکنجه سوی دي، د سر څخه تر نوکه پورې، چې هلته ډاکتران هم وکتي، ما سره عکسونه هم شته، هغه شپخانی والا هم ډاکترانو عکسونه اخیستي دي. دغه اندازه د شکنجه وهل ورکه سوی ټول بدن.
شرافت وایي ورور دیش کلن وو په اقتصاد او زراعت کې لولز د کرکړی به او لچا سره شخصي دښمنی نه درلودل. نو موري د طالبانو له حکومت د عدالت غوښتنه کوي.
د اسلامي امارت د ولایتي ادارې ته، د مرکزی ادارې ته، مخ خپل شرعي او قانوني اک واړو چې خدای او رسول شریعت وايي مخ هغه اک واړو. دلته مو غوړونی کابل ته زو، تر کابل تر رئیس الوزرا تر هر مشر طالب چی مخ زو خپل فریاد ورته کو.
په عین وخت کې په هلمند کې د طالبانو د حکومت د استیناب څارنوالي سرپرست مولوی عبدالجبار هجرت وایي د پیښې د تحقیق لپاره څلور کسیزه کمیسیون جوړ شوی. د ښاغلي هجرت په وینا د څلورمې امنیتي حوزې اړوند څلور کسان چې په پیښه کې شکیل دي نیول شوي دي.
د دې موضوع د پاره موږ ځانګړی هیات جوړ شو. هغه ورساده د نوید جان مې دا وغوښتله، د هغې څخه مې پوښتنه وکړله. بیا ولاړو هغه چې کوم چا باندې دوی ادعا درلود، هغه مجاهدین یا کوم د اولي حوزې مدیریت ته ولاړو، هغه کسانو پولیسو یا هغه مجاهدینو استخبارات والا هغه مې راګیر کړ سره، د هغې څخه مې پوښتنې وکړلې. بیا هغه د ثانی ځای ته ولاړو، بیا مې چې کوم کسان په دې قضیه کې هغه ورسوو متهم بلله یا پر هغوی باندې اشتباه و ادعا وله یا زموږ د معلوماتو د مخې څخه، هغه کسان خپل د مسؤولو سره ملګرو سره مې ټول محبس ته پرند واستوله.
د هلمند د ولسي شورا یو غړی مولوی محمد عیسی شریف چې د وژل سوي کس د قضیې د تحقیق د کمیسیون غړی دی، دا مني چې وژل سوي کس په حل سوي. نوموړی پرته له دې چې وضاحت ورکړي وایي هغه مشکوک و.
دغه کس چې دی د مشکوک کسو چې دغه استخباراتو گیر کړی وو، په مشکوکو حرکاتو یې گیر کړی وو، بیا بیولې دی و خپل اوزیه ته په اوزه کې تحقیق ځینې کوي. و دا کم وخت چې دی ګیروي، د ګیرېدو په وخت کې دغه سړي زور کړی د ځان سره و سره تللی نه، د مجاهدینو د لاس څخه ساتم شکېدلی وو، خوشکړی هم وو، قوت وی ور سره او زور ور سره. نو دا دغه سیم په زور بیا ولی، بیا چې حالت رسولی او زیته داوزه سره د ماپشین په ټیم کې بیا تشتدلې غرجدلې دي. طالبان په سیسغاستلې التی گیر کړي، بیا راوستلې دي د شپې په ټیم کې، د درو بجو ټیم کې تشتدلې دي. د طالبان دا شوي چې غرجدلې دي، تللې دي زمر سره چې ماپشین دی غرجدلې. طالبان نو دا ویل چې موږ دا سړی 15 شپږ و دونه پیپونه وهلې دي، خوشکم ورته کړی هغه داسې چې موږ سره حمله وله زور یې کوي.
د راپورونو په اساس پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدوده سوي او سره سم پر ټولیزو رسنیو یو شمیر محدودیتونه لګول سوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بیان ازادي په تیرو شلو کلونو کې یو مهمه لاسته راوړنه بلل کېده.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په کونړ کې د یونیسف یا د ماشومانو د وجهي صندوق لخوا لسګونه دینی مدرسو سره د قرطاسي او درسي موادو مرسته شوه. د مرستې د دې ولایت په 1500 او مرکز اسداباد کې د دینی مدرسو زرګونه زده کوونکو ته ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې د شپږ 500 دینی مدرسو مسؤلینو ته د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف لخوا قرطاسیا او نور درسي توکي ورکړل شول. کونړ لپاره د طالبانو مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی ازادي راډیو ته وویل قدرت ته رسیدو وړاندې هم دوی په کونړ کې طالبي ادارو سره د مرسته کوونکو پوره همکاري کړې او تلې هڅولې چې په دغه وروسته پاتې ولایت کې خپل مرستې زیاتې کړي. اوس چې شپږ 500 دینی مدرسو سره د قرطاسیا او نورو درسي موادو مرسته کوي ترې منندوی دي.
الحمدلله امارات اسلامي د کونړ ولایت تعلیمي ادارې ته ډېر پاملرنه لري او کوشش دا کوي چې تعلیمي اداره په هر برخه کې کامیاب شي او داغه سره هر قسمه مرسته او کومک وکړي. یونیسف اداره چې د امارت د تعلیم او تربیه د ریاست د خوانه کومه مرسته د هغه په معاونت باندې شوې ده، داغه منګه ډیر زیات هر کاله کو.
هغه ویل په دغه موادو کې بکسي، کتابچه، هندسي بکسونه او نور شیان شامل دي چې 15 د کوونکو تبه ورکړل شي. د مرکز اسداباد د دینی مدرسې سرخون کې حاجی اعظم وای د روان اقتصادي بحران او بیروزګاری په وجه د زیاتو زده کوونکو کورنۍ خپل اولادونو ته د قرطاسی د خستلو وس نه لري، نو د یونیسف لخوا شوې مرسته په مناسب وخت تر سره کیږي.
دا چې دغه مواد راغلي د یونیسف دخانه زمونږ د مکتب ډیر زیات مشکل په حال کې او آینده کې نور د یونیسف او د نور موسسونو غواړو چې زمونږ سره دغه موادو کې همکاري وکړي چې زمونږ شاګردان زده کړي.
په کونړ کې په لسګونو دینی مدرسو زده کوونکو سره په داسې حال کې د درسي موادو او قرطاسی مرسته کیږي چې د هیبه ټول دولتي په هنتونونه باندې او د کونړ په ګډون په ډیری ولایتونو کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو خوځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوې دي.
زموږ غاګله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې اجمل اند چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د بشریا کونو د څار د نړیوال سازمان پر هغه ریپورت تمرکز کړی چې پکې د پخوانی افغان امنیتي ځواکونو د ترسلو زیاتو غړو د اعدام او یا جبري نه ادا کېدو مسله راپورته کړي. دا ریپورت چې د لندې په نهمه خبر شو پکې ویل شوی په کندهار، هلمند، غزنی او کندوز ولایتونو کې د پخوانی یو ملي پولیسو، ملي اردو، ملي امنیت او د پخوانی حکومت په لومړي ملیشو یو شمیر غړي طالبانو ته له تسلیمېدو او یا د دې ډلې لخوا تر نیول کېدو وروسته اعدام شوي او یا ترې تم کړی شوي دي. واشنگتن پوسټ رسپانه وایي طالب مشانو په وار وار اعلان کړی چې د امنیتي ځواکونو په شمول د پخواني حکومت کارکونکو دي له دوی څخه هیڅ ډول ویره نه لري، خو د رسپانې په وینا ظاهرا داسې نه ده. د ملي اردو یو شمېر افسرانو ویلي ورته امر شوی چې خپل وسلې طالبانو ته وسپاري او په بدل کې له هغوی د خوندیتوب لیکونه ترلاسه کړي. لیکن وړاندې وای د شنبه پورز د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په خپل وینا کې د طالبانو لخوا هر ډول غچ اخیستنه رد کړه. نو مولوی ویل چې د طالبانو له واکمنیدو وروسته عمومي بخنه اعلان شوه او عملي شوه ده، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وای د طالب مشانو د امر د دې ډلې د هغو سیمه ایزو کمانډانانو مخ نه دني ویل چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو ځینې غړي وژلي او یا تری تم کړی دي. د بشری حقوقو د څار د سازمان د اسیا د برخي مسولې پاتریشا گاسمن د دې ریپورت لخبریدو ورسته ازادي رادیو ته وویل چې طالبان د خلکو او پخانی امنیتي ځواکونو د سر مال د خوندي ساتلو مسولیت لري. د ډیپلوماټ رسپانی بل موضوع څېړلې او لیکلې دي چې د افغان پناهغښتونکو لپاره په منځنۍ اسیا کې ځای نشته. د خبرونه په وینا د هیوادونو د افغان کډوالو پر مخ دروازې تړلې او په سختو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. وړاندې ویل شوی چې اروپایي هیوادونه هم چندان د تازه افغان پناهغښتونکو منلو کې لیوالتیا نه لري، خو چمتو دي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغان پناهغښتونکو د منلو په مقابل کې مالی مرسته وکړي. خو د ډیپلوماټ په وینا دا وړاندیز تر اوسه بې ثوابه پاتې دی. د دې لیکنې د لیکوال په باور د افغان کډوالو پر مخ د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پولو تړل د اروپایي ټولنې لپاره د منلو اقدام نه دی، ځکه اروپایي هیوادونه د افغان کډوالو په بحران کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پراخې ونډې اخیستو غوښتونکي دي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د ځنغوزیو یو شمېر سوداګر د د ځن غوزیو د صادراتو پر وړاندې د لګښتونو لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي اوس د یو کیلو ځن غوزیو په صادرولو $4.5 کرایه ورکوي، په داسې حال کې چې په جمهوري نظام کې دا لګښت $1.5 و. دا سوداګر همدارز وایي چې نورو هیوادونو ته د افغانستان د ځن غوزیو د قاچاق مخه نه ده نیول شوې. په دې اړه نور تفصیل په یو تفصیلي راپور کې وړاندې کیږي.
د افغانستان ځنغوزی چې نړیوال شهرت او کیفیت لري، پر دغه هوا د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د صادراتو بهیر پت شوی او سوداګر په دې برخه کې لزینو ستونزو شکایت کوي. یو شمیر دغه سوداګر وایي د ځنغوزیو د صادراتو په برخه کې له ترانسپورټي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي اوس د ځنغوزیو د هر کیلو په صادرولو $4.5 لګښت راځي، په داسې حال کې چې په جمهوری نظام کې $1.5 د ځنغوزیو یو سوداګر شیرعلی زدران ازادي رادیو ته ویل
سموګ د تجارانو خصوصا د ځنغوزیو تجارانو هم د سنځم هم دغه دي چې د ترانسپورت په برخه کې یعنی نور کلونو کې زموږ یو کیلو چین ته هوا ته په $1.5 صادره ده. سکل بدبختانه چې موږ په یو کیلو باندې $1.5 ورکو، یعنی زموږ ترانسپورت څنګه ډیر راټ ستونځ درو.
خغل زدران د غشان گاونډي هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان ته د افغانستان د ځنغوزیو د قاچاق خبره هم کوي. وایله دغه هیوادونو بیا د هغوی په نوم نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کیږي.
په سلو کې او یف صد ځنغوزی چې زموږ دی غیر قانوني زموږ گاونډي هیوادونو ته صادرېږي، او بیا د همغه هیوادونو نه د همغه هیوادو په نام نور هیوادونو ته صادرېږي. نو یو دیش په صد ځنغوزی چې د افغانستان رسن د چین
دیوای په تیرو کلونو کې هوایی دهلیزونو بهر ته د افغانستان د ځنغوزیو په صادرولو کې د دوی ستونزې تر ډیره هوارې کړې وي، او په سوداګرو لګښت کم راتلو. د پداسې حال کې چې د ځنغوزیو د تولید ټولنه وایي سږ کال د تیر په پرتله د جلغوزیو حاصلات سو چند زیات شوي، خو دوی هم ورته شکایت لري. د دې ټولنې مشر یحیا خان زدران ازادي رادیو سره خبرو کې ویل څه کال د ځنغوزیو د حاصلاتو اندازه تر 10,000 ټنو پورې رسیږي.
تولید خو دلته په هوا پورې باران پورې دی پورې اړه لري. تیر کال تولید موږ تقریبا 8,000 نه تر 11,000 ټنو پورې لاره، چې دې کې 10,000 ټنه په رسمي ارقامو صادر شوي و چین ته، بقایا نور قاچاق شوي و. نو سږ کال تقریبا 12,000 نه تر 10,000 ټنو پورې جلغوزه موجوده ده.
د ځنغوزیو د صادراتو او قاچاق په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنې دو وروسته دغه هیواد ته د نورو هیوادونو د الوتنو کچه د پام وړ راکمه شوې، او یوازې پاکستان، قطر، عربي متحده اماراتو او ځینو نورو نږدې هیوادونو ته محدود پروازونه کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی سرپرست یونس مومند د ځنغوزیو صادرات د هیواد په اقتصاد کې مهم او ګټور بولي. خغلی مومند د طالبانو د حکومت له مالی او کورنیو چارو وزارتونو نه غواړي چې د ځنغوزیو د قاچاق په مخنیوي کې همکاري وکړي.
د ځنغوزو د تاجرانو شکایت مشتنه دی راغلی، او کوشش هم روان دی چې درلزور ټونو پورې ان شاء الله انتقال شي. د قاچاق په اړه کې موږ د ځنغوزو انتقال په ورځ هم د وزارت مالی محترم څخه هم د وزارت محترم داخلي څخه موږ هر زور لرو چې د ځنغوزو د قاچاق
خغل مومند وای په خابه د ځنغوزیو د صادراتو په برخه کې دولت سبسایډي ورکوله، خو سږ کال د ځنغوزیو د صادرولو ټولنې او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی تصمیم ونیو چې دا کار صادرونکي له سبسایډي پرته کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد بیا دغه شکایتونو ته په ځواب کې ازادي رادیو ته وویل چې د ځنغوزیو د صادراتو لپاره اسانتیاوي برابر شي، او د قاچاق د مخنیوي لپاره هم هڅه کیږي.
ټول صورتونه ایجاد کړي دي، کوشش کوي د صادرات ډیر سي، قیمته مو ډیر لوړ ده، په خپل هغه خرڅي کې اسه په چین کې خرڅي کې تجارتان ته تاوان نه رسي، ځکه چې نه بدغم راغټ قیمت اخلي له دونه مارکیټ لري. قاچاق مو کوشش کوي مخېونی سو ډیر حد پر بسم الله رخ بالکل اجازه نسته. په ځینو غریزو سیمو کې په سیاغار شریک دي پولې دوار اړخونو طرف ولري، کله د سیاولونو مترز دي ځینې وختو کې جلغوزي اړېږي خلک له خرونه کوڅارم څخه پیل کړي د قومي سره باندې یو تړونم رامنځته شوی د زنګوزی څو خاصنه کې به بل هیواد
د افغانستان د زنګوزی او د سوداګرو او صادرونکو په خبره تیر کال افغانستان چین ته شپږ زره ټنه صادرات شوی او خوسه کال د 15000 ټنو د صادراتو خبره کیږي په افغانستان د طالبانو تر واکمنې دوروسه د هوایی دهلیز لاري چین ته د زنګوزی صادرات د اقرب میاشتې په لومړیو کې پیل شول چې د سوداګرۍ او پنګونی خونی د معلوماتو پر بنسټ د اقرب تر 28 نیټې پورې د صادراتو کچه 1550 ټنو ته رسیده په افغانستان کې د چین سفیر د اقرب میاشتې په 13 نیټه بیا پر خپل ټویټر ولیکل تر اوسه له افغانستان چین ته د زنغوزیو لس الوتنې شوي او په خبره یې په هغه هیواد کې د افغانستان د زنغوزیو بازار دومره ښه دی چې سلر ویشتنه یوازې په 2 دقیقو کې خرڅ شوي د افغانستان ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان زنغوزی تور الماس بلل او د هوایی دهلیزونو پر رامنځته کېدو ډیرو هیوادونو ته دغه حاصلات ورسیدل چې په دې سره د افغانستان زنغوزیو نړیوال شهرت وموند د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په نړیوال مارکیټ کې هر کیلو زنغوزی تر لس ډالرو او لدی په زیاته بیا خرڅیږي
د سهار 8:13 دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمنو اوریدونکو را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې نور مطالب او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو خو لومړی د خبرونو لنډیز د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او یوازې په نومبر میاشت کې چې پرون یو وروستۍ ورځ وه په افغانستان کې 1,000,000 کسانو د دې ادارې له مرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده خو دا اداره خبرداری ورکوي چې د خلکو اړتیا زیاته او سرچینې په کمېدو دي په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړي تر 11 ټولګي پورې سلګونه نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی د دې کمیټې رئیس ویلي دي چې له هغو ښځینه ښوونکو سره هم خبرې شوي چې نجونو ته درس ورکوي د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي یو افغان پناه غوښتونکي پرون په اندونیزیا کې ځان ته اور واچو د پناه غوښتونکو په دریم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د 1 کلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړی د کامیر هوایی شرکت وایي چې که د هوایی ترانزیت په برخه کې پرتی ستونزې حل شي کولی شي له راتلونکې اونۍ له کابله تاشکند او له تاشکند نه کابل ته 2 مستقیمې الوتنې وکړي د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مشره سنا اعجاز د دې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشي کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی کوي خو وایي په کار د علي وزیر لپاره چې 11 میاشتې له جرم پرته په زندان کې تیرې کړي انصاف وشي او په داسې حال کې چې د مسکاو او لویدیز ترمنځ کړکېچ په زیاتېدو دی ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې ډېر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک یا ترغاک د لوړ سرعت په لرونکو توغندیو سنبال شي دا ازادي راډیو ده په داسې حال کې چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي ځواکونو د تمرکز په اړه د لویدیځو هیوادونو اندېښنې په زیاتېدو دي د ناټو عمومي منشي له روسیې غوښتنه کړې چې د کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وکړي له بلې خوا د برتانیا د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر روسیا یو جدي ګواښ بولي خود روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین څخه متوجه ګواښونه د خپل هیواد لپاره سره کرخه بللې او ویلې دي د ناټو بنسټونه د روسیې سرحدونو ته نږدې شوي دي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري
د ناټو سرمنشي پرون وویل د اوکراین د پولي پوجدو کې د روسیې ځواکونو تمرکز د دوی د بحثونو د اجنډا په سر کې دی یانس ستولتنبرګ دا خبره پرون د لاتویا په پلازمینه ریگا کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د 2 ورځنی غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې یو کانفرنس ته وکړه د ناټو سرمنشي له روسیې غوښتنه وکړه چې د کړکېچ د کمولو لپاره جدي اقدام وکړي
موږ د روسي ځواکونو د استحکاماتو شاهدان یو ثقیله زغروال وسایط بې پیلوټ الوتکې او جنګي ځواکونه وینو له روسیې غوښتنه کوو چې شفافیت خپل کړي ځکه دا حرکت توضیح شوی نه دی نه د تحریک انګیزه معلومه ده روسیه باید شفافیت ولري د کړکېچ د کمولو لپاره دې اقدام وکړي
بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د ناټو د غوړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د اوکراین پر پوله د روسي ځواکونو پراخ حضور غیر معمولی وباله او وی ویل د روسي هر ډول اقدامات چې د کړکیچ د زیاتېدو سبب سي د امریکا لپاره د لوی اندېښنې سبب دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په حواله د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې شاوخوا 150,000 پوځیان، درنې وسلې او پوځي وسایط ځای پر ځای سوي دي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له مسکوه د پانګونې په باب یوې آنلاین غونډې ته په خبرو کې د اوکراین له لوري ګواښونه د روسیې لپاره سره کرښه وبلل.
موږ له ناټو سره ایدیال اړیکې درلودې، په ځانګړي ډول د 1990 لسیزې په نیمایي کې، خو نه، زموږ له خبرداریو، خبرو او غوښتنو سره سره د ناټو زیربناوې زموږ پولو ته نږدې شوې او کار دې ځای ته رسېدلی چې په پولانډ او رومانیا کې د توغندي ضد سیستمونه ځای پر ځای شوي دي.
بلخوا د بریتانیا د بهرنیو استخباراتو یا MI6 ادارې مشر ریچارډ مور چین، روسیا، ایران او نړیوال تروریزم د نړۍ په سطحه لوی امنیتي مسایل وبلل او وی ویل چې چین نن سبا د بریتانیا او د هغې د متحدانو لپاره له لویو ګواښونو ګڼل کیږي. د ویلي د پیکینګ غلطه محاسبه کیدای سي د یوې جګړې سبب سي. ریچارډ مور د روسیې لخوا موجود ګواښونه جدي وبلل او وی ویل چې مسکو د مسمومولو له لارې د وژنو د هڅو ملاتړ کړی، لکه په 2013 میلادي کال کې په بریتانیا کې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال مسمومیت، دغه راز یې سایبري حملې او د نورو هیوادونو په ډیموکراتیکو بهیرونو کې د لاسوهنې هڅې کړې دي. د لویدیز او مسکو ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه اشغال او له خپلې خاورې سره الحاق کړله. دغه راز یې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون پالو ملاتړ ته دوام ورکړ.
د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونې په 2000 اویا 94 9000 470 ولزر 970 او 15000 90 مندل شي.
دا ازادۍ رادیو ده. تاسو لا پیغامونو
مو مې بسم الله د خوش ولایت څخه در سره پاړی کې کېم تون زادا چې دلته د خونځو کې تبونو کا مخ ډیر زیات له تاسو څخه هیله کوم شبدا ډل موږ سره مرسته وکړي.
بلی السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت استاد سره په تماس کېم. دلته په هلمند ولایت کې په ډیرو سیمو کې مکاتب او مدارس چې دي هغه اصلا شتون نه لري. زموږ ډیر ماشومان د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. دا ډیر جګړو کې چې وو په هلمند کې هغه پال مکاتب او مدارس چې وو هغه هم غیر پاسي وو. زما د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا هیله ورزه ده چې باید دوی دې ته جدید توجه وکړي او دلته مدارس او مقاتب فعاله کړي تر څو چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو او زموږ ماشومان یو ښه راتلونکی ولري او د دین او د هیواد خدمت وکړي او د هغه جوګه شي.
السلام علیکم، زه عبد الستار یم د ننګرهار ولایت د پامینونه. هغه شهیدان چې پوزي دي شهیدان شوي دي دا غوښ چې غم نه کړی او دا غوښ خرچ او فراق ختم شوی دی چې دې خلکو غم نه کړی. السلام
السلام علیکم، مر طالبان د مشرانو صداي در چې خپل طالبان دي خوندي کې او د څه ډیر اخترونه چاته ورکی کلمبر پیدا کې ډیر زوروي نظم اته پیغام دی نن د ازادۍ د صدر سره سب څه کې او نشره.
یا زه خاطرم نه زین دا د دې نیول د ولایت څخه خفر په تماس کیم او موږ دې زموږ د سپری مختلف د څه څخه راغلی چې منته مې دې هم په خبرې مزرم یم د خړې د خوای نه درم مګر یې مشمان اجتماع سره څه څه سره دې خپل مشمان هم دې چې سره دا باندې ته چې دې مودې کې څه خرابار خېلی خېلی د هغه دې سره دې ژوند خو وکړ څه چې باندې په وکړ څه کې یو نه دې یو ټیکټ یو مشره لرو یو نه خوراک شي نه شي یو کې مشمان تقریبا 10 روز مخکې خفه کړی اوس بیا د نور هم راتلوري مجبور یم د نور هم تاسو کوم زما ځکه چې بورم کومه پرې ورسوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاګل ازادۍ رادیو او قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام خبريږي.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. دا پروگرام داسې مهال را رسیدي چې د طالبانو د حکومت دادی سل ورځې ووته. که څه هم ډیر خلک د طالبانو لراتګه خوښ دي او وایي چې د طالبانو پراتګ آرامی راغلی، امنیت ښه شوی دی، خو یو شمیر کسان بیا له اقتصادي کړاوونو سر ټکوي. په دې خبرونه کې هم تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د طالبانو له حکومت نه غوښتنې لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره هم مرکه لرو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. راځئ چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. زه عبدالستار مدني ننګرهار ولایت د پاملونه. هغه شهیدان چې پوزي دي شهیدان شوي دي، دا هغوی چې غم نه کړي او د هغوی خرچ او خوراک ختم شوی دی.
سلام علیکم. جوړ په خیر سرک شدی د ازادي کارکوونکو ته ټول د سلام وایم. پس سلام د خلک دي نکي پر طالبانو درواغ نه وایي چې دغه ګرانی اسمان ته وختل او دغه طالبانو ګرانی جوړه کړه د خپل عملونه سم کې نور خیر او خیرات پر طالبانو باندې متوانه وي.
السلام علیکم. محمد خان مبارک د هلمند ولایت تاسو ته پیغام پریږدم. زما د ټولو مجاهدینو او د ټولو هغه کسانانو ته چې هغه په پوځي اډو پوځي مرکزونو کې کار کوي دا شله ورزو ده چې دوی باید هغه کوم بیت المال شان چې دي په دا پوځي اډو کې دي یا په نورو ځایو کې دي باید هغه پوره ساتنه وکړي او هر هغه شی چې هغه د بیت المال په هغه ګرد افغانان شریکان دي هغه باید ځان وبولي. د بده مرغه په ځینو ساحو کې زما د سترګو لیدلې حال دا دی چې ځینې کسانان د مجاهدین په نامه چې څه یعنی ټول نه شایم ځینې داسې چمنه کوي داسې کارونه کوي چې هغه د دوی سره نه شایي. د پوځي وسایطو سره دوی ډېر ظلم کوي چې هغه هم دوی په پوهېږي نه چې دا سره کم چلوه کېږي او هغه کمپیوټران چې دي هغه د دوی د زده کړو لپاره ډېر زیات مهم دي. په پوځي اډو کې چې پراته دي هغوی باید هغه مات نه کړي بلکې خوندي یې کړي. نظم د ټولو مجاهدینو سلاشره ورزو ته بیا هم د افغان په هیڅ دی بعد دغه بیت المال شان د ځان او بل هغه ورته خو دې در پیاټ کې شدی په موټر سایکل د چيلو پیسي نه د لوی دی په وګ ولا ډوډۍ نه د لوی نه دا اوس د خدای پاک په دې څخه ډیر ناراض شدی و دا کارو تم دا تړلې د پزینو صاحو کې دوی د دوه سره ظلمونه کوي. دغه کوم شان چې په دغه مخکنی حکومت څخه تاسو ویلي باید هر مجاهد اوس وکي کوشش وکي چې دا شان خوندي کې او هغه ته ضرر ونه رسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما پیغام دی و ذبیح الله مجاهد ته ورسیږي. و ورور تا مجاهدین دی په سب کې د مجاهدونو ولاړ خلک دی راکېټونه ودی په دې ودو کې مرمۍ بیا ځای مصرفې دا چیرن فیض آباد علاقه کې کپچاو کې واده دی ترزر مرمۍ او تر څنګه مرمۍ درا کې تر زیاتې و وشته. دا خود شهیدانو د وینو سره خیانت دی. دا خو د ملت سره خیانت دی. دا خو د خلکو په وینو راغلی دی چې ورته وای دا د اشرف غنی په د اشرف غنی د بلار خو نو کارخانه خو نه و. دا خو د ملت په وینو راغلی دا ویل خیانت کې.
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر ستین کې دم دا دی چې د بي بي سي راډیو ته خمار دل چې د طالبان یو مشر وی دی چې موږ مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کو. آیا دا د لمن تاسو چې دا کوم مشران دي درګي مشران دي معز مشران دي دوی چې څلور څلور نکای ول کړی دي البته پینځم نه دروا کنه پینځم هم کول د دې څلور نکاو روپی مہر په حساب کتاب ول دي نکي د څلور شزو د مہر د پیسو
د دې حساب کتاب دې ته جایز دی، روا دی، د اجتماع ویلې خړل مجاهدینو ته روا دی، حکومت ته روا دی، او هغه ځکه چې د طالبان په تسرط کې دي د شتونه سل سل جیبي په 1500 جیبي په ځکه کې دا دوی یو حوزه مکمله نیولې په خپل نامه یا شخصي خرڅي په 3 لکه په 15 لکه په 2 لکه آیا دا دې ته جایز دي د سره ولې سامنے کې د خدای پاک سره دینه ما مخ کیږي آیا ورځ د حساب کتاب سکنسته مشتجلاره دي په دې حالات چې دی بل تر لاس نشي خپل پر دغه باندې خپل لمګړتیا باندې صدر اچي په دې شو چې دا ما پیغام نشر کی د خدای د پاره د خدای تعالی په خاطر ما پیغام نشر کی و سلام
السلام علیکم زه تن معلوم دی علم ملا ته خبر کوم ما د ازادي رادیو څخه دا تمه و امید دی اول د خدای څخه د ازادي رادیو څخه چې زما دا پیغام د نړیوالو پر وروسته په ورواره سي ازما سره د کوم خیریت د څټي یا کومي مسي سره ازما سره په تماس کې د ډیر سخت سخت مشکلاتو ستونزې سره مخامخ یم ازما راته تم مې د ازادي رادیو څخه د خدای په دې کې چې ما دا غواز ډیر جرواز او ډیر جرما په حق لبنې دی خپل دریز وړاندې کوي ما